این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی، حالا با همکارم احمد شیبر باسر. شیبر صاحب خوش آمدید.
فروغ صاحب مننه، تاسو ستړي مشتي د آزادي راډیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. افغان حکومت وایي پلاوی چمتو دی چې قطر ته لاړ شي، او طالبان وایي چې ځینې تخنیکي ستونزې شته چې هغه حل شي خبرو ته به چمتو شي. تر خبرو نورسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. او البته دا یادونه وکم چې تر خبرو نورسته دا مسله له سیاسي کتونکو سره هم څیړو. په فاریاب کې امنیتي ځواکونه د لسګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. یو ایس اید او ملګرو ملتو په افغانستان کې له 12,000 سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې کړې، او ملګرو ملتونه وایي ایران تر کړې ژمنې زیات یورانیم غني کړي. بشپړ خبرونه. په فاریاب کې حکومتي چارواکي ادعا کوي چې 46 طالبان یې وژلي دي او 10 نورې ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې د قیصر لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال او د هغوی د سریق تي قمندان هم شامل دي. د شاهین د 209 قولي اردو بیان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل
نیروهای دفاعی و امنیتی ما در حال پیشروی و تصفیه‌ای
دیوای امنیتی او دفاعی ځواکونه تر پرمختک په حال کې دي، او د سیمه تصفیه ته دوام ورکوي. اوس مهال عملیات په شدت روان دي تر څو په قیصر کې ګواښ له منځه یوړل شي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلي. د امریکا د نړیوال پراختیا د مرستو ادارې یو ایس ایډ او د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې له 12,000 سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړې دي. یو ایس ایډ پر ټویټر لیکلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې د خوراکي موادو له نړیوال پروګرام سره یو ځای سیلاب ځپلو افغانانو ته ضروري خوراکي مواد رسولي دي. په وروستیو کې سیلابونو د افغانستان په 13 ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیان ورساوه. د افغانستان حکومت ویلي چې تر ټولو نورو سیمو په پروان کې خلکو ته ډیر تاوان رسیدلی، او هلته یې تر سلو ډیرو کسانو ژوند اخیستی دی. چارواکي وایي چې د تورخم دروازه به نن هغو افغانانو ته چې له پاکستان نه راستنیږدې پرانیستې وي. په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت استازي پرون پر فیسبوک لیکلي چې د تورخم لار به یوازې یوه ورځ پرانیستې وي. هغه پاکستانیان به هم چې په افغانستان کې د تورخم پر لار خپل هیواد ته د تیرېدو اجازه لري. د تورخم لار په افغانستان او پاکستان کې د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره وتړل شوه، او کله ناکله په معقد ډول پرانیستل کیږي. تورخم ته نږدې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ وروستیو نښتو هم پر دې لار د خلکو تګ راتګ ټکنی کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې ویلي دي چې ایران په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیم د غنی کولو کومه ژمنه چې کړې وه، اوس یې تر هغه لس برابر زیات یورانیم غنی کړی دی. په ورته وخت کې د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې څرګنده کړې ده چې ایران اوس دوی ته اجازه ورکړې ده چې اټومي تاسیسات یې وګوري. د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې ایران خپل یورانیم 40% غنی کول، بیا تر تړون وروسته 3.5% ته ورسېدل، او اوس یې تر 4.5% پورې رسولی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې سربیا او کوسوا موافقه کړې ده چې خپل اقتصادي اړیکې بهتره کړي. ټرمپ وایي چې دا یو لوی پرمختګ دی. د سربیا ولسمشر او د کوسوا سربیاځم پرون په واشنگتن کې له ډونالډ ټرمپ سره وکتل. ټرمپ وویل چې د سربیا حکومت موافقه کړې چې په اسرائیل کې خپل سفارت له تل ابیب بیت المقدس ته ولېږدوي. کوسوو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه. له هغه راهیسې دا هیواد له سربیا سره پر اقتصادي او تجارتي اړیکو مخالفتونه لري. د نړۍ د فوټبال وتلي ستوري لیونل میسي اعلان وکړ چې یو بل کال هم په بارسلونا لوبډله کې لوبه کوي. لیونل میسي د تیرې سېشنبې په ورځ د بارسلونا لوبډلې ته ویلي وو چې نور لوبه نه ورسره کوي. دې خبر د فوټبال په مینوالو کې غوغا جوړه کړه. لیونل میسي له یوې انټرنیټي خبرونې ګول سره په مرکه کې ویلي چې د بارسلونا له لوبډلې سره د کړې تړون له یوه بند سره مخالفت لري، خو نه غواړي چې په حقوقي لانجه کې شکیل شي. له دې کبله یې منلي چې یو بل کال هم د فوټبال په دې لوبډله کې پاتې شي. لیونل میسي د ارجنټاین دی. دی دریدرش کلن دی او لطی رو شلو کلون رئیسی به بارسلونا لوبدل که فوتبال کوی. اگه تروس شپر زله ده نری ده فوتبال ده کار غور لوبغاره تاکل شوه دی. آسا جرادو پا منسانی سبا دولش پرشنوی پتول افغانستان که آوره. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې لپاره د دوی پلاوی خبرو ته چمتو دی.
هغه طالبان چې په مذاکراتو کې ښکیل دي او اوس په پاکستان کې دي باید قطر کې حضور پیدا کړي.
طالبان بیا وایي چې څه تخنیکي ستونزې شته. وړاندې به یې په خپرونه کې د سیاسي چارو د کتونکو نظر هم په دې اړه راخلو. نړیوالو چاپي خپرونو هم د افغان سولې مسله څېړلې ده. په غزنی کې یو شمېر قومي مشرانو او مدني فعالانو د کابل کندهار لاره پرون بند کړه.
په غزنی کې همیشه خلق وزل کېږي، هدفي وزن کېږي، ترورونه کېږي. په بار بار باندې موږ د چرواکو ته ورغلو، زاره یې متوکولې دي، خدای له هازه متواچول، هیڅ څه ونه کول.
د کور کلی په پروګرام کې د کابل په ښار کې د برېښنا د ستونزې په اړه اورېدلی شئ.
تقریبا په څلور ساعتونو کې 15 ساعت یا 16 ساعت یې هغه داسې وخت کې چې د موږ ضرورت ورته نه وي، مثلا د خوب وخت دی.
د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو د خبرو د پیل نیټه لا نه ده څرګنده، خو طالبانو ویلي چې دوی د بندیانو د لیستونو په کتلو لګیا دي. د افغانستان حکومت وایي چې پلاوی قطر ته د سفر لپاره چمتو دی او پر طالبانو ژغ کوي چې خپلې مسلې ژر تر ژر حل کړي څو خبرې پیل شي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکی وایي تخنیکي دلیل د حکومت لوري د دوی د ټولو بندیانو د خوشی کېدو مسله نه ده تایید کړې. د مقام ویلي چې د سولې د خبرو تر پیل مخکې باید د دوی تخنیکي ډله د هغو کسانو چې تازه د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشي سوي لوستونه وګوري او تایید یې کړي. افغانستان ټایمز ورځپاڼې پرون په راپور کې ویلي و چې د ملا عبدالغني برادر په ګډون د طالبانو د مذاکرې د پلاوي ځینې کسان په پاکستان کې دي او دوهې ته د تګ لپاره د ویزې په اخیستلو کې ستونزې لري. له دې کبله د سولې د خبرو پیل ځنډېدلی دی. خو د طالبانو کوم چارواکي چې له ازادي راډیو سره یې بیګا خبرې کړي ویلي چې دا راپورونه سم نه دي. د چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط بیګا ازادي راډیو ته ویلي چې د دوهې د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر دوهې ته رسېدلی دی. ملا عبدالغني برادر او د طالبانو د سیاسي دفتر ځینې نور غړي تیره میاشت پاکستان ته د خبرو لپاره تللي وو. د پاکستان حکومت په وروستیو کې پر طالبانو بندیزونه ولګول. د طالبانو د چارواکي چې ازادي راډیو بیګا خبرې ورسره کړي ویلي چې د دوی د مذاکرو پلاوی بشپړ سوی او ځینې کسان یې لا دوهې ته نه دي ورسېدلي. د حکومت او طالبانو سرچینې له تقریبا یوې اونۍ راهیسې د مخامخ خبرو د پیل په اړه نن او سبا کوي. وروستۍ نیټه یې د جمعې ورځ وه خو ونه شوې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې وزارت ویانده ناجي انوري وایي چې دوی خبرو ته تیار دي او پر طالبانو ژغ کوي چې د خبرو پیل ته دې ځانونه چمتو کړي.
زمون د خوا هېڅ معنی نشته. ټول ښکیل اړخونه خصوصا طالبان باید خپل آمادګي او اقدامات بشپړ کړي. د هغې له جملې څخه هغه طالبان چې په مذاکراتو کې ښکیل دي او اوس په پاکستان کې دي باید قطر کې حضور پیدا کړي.
خو وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې پرون په یو راپور کې ویلي چې مذاکرې د دوشنبې په ورځ پیلېږي. د وال ستریټ ژورنال په راپور کې هم د دې خبر سرچینه نه ده پډاګه سوې.
د افغان سولې په اړه مو واورېدل چې د افغانستان حکومت وایي پلاوی قطر ته تګ ته چمتو دی، خو طالبان وایي چې ځینې تخنیکي ستونزې شته. له کابله د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون او د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه په ټلیفون راسره دي. د دوی هرکلی کوم. د سولې خبرې چې تمه وه پرون لا پیل شي ځنډېدلې دي. سید اکبر هغه داسې راپورونه مو ترلاسه کړي دي چې د طالبانو د سولې په پلاوي کې تغییرات راغلي دي. دا په څه معنی؟ آیا د دوی په منځ کې اختلافات شته که فکر کوئ بل علت دی؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ده فکر کوم اول خدونی وایم چې دا د سولي د طاره د دواره طرفو ورځ نه وته انسو چې موږ دا وایي چې د دواره طرفو تر مابېز توافق په ورځ باندې راغلی او په وخت باندې نو هلته طالبانو د دې سره مخالفت وکړي دا خبره داسې نه به. او دوهمه خبر دا چې دوی تغیرات راوستي دي طالبانو په طالبانو په خپل سولي په دغه کې هر مراد کړي دي. زما فکر باندې ډېر خلک وایي چې د طالبانو د سولي دپاره ټیم چې دي د مذاکرات دپاره ټیم چې دي هغه ډېر قوي ټیم دي په داسې رقم باندې قوي دي چې هغه په خپلو خلکو باندې په خپلو کشرانو باندې پوره سلطه لري. علما په کښې کښې دي او قاضي قضات سابقه قاضي قضات اوس قاضي قضات
نور خبره قطع کوم. البته ستاسو دا خبره تاییدوم چې د سولې لپاره موافقه نه وشوې چې په کومه ورځ به خبرې کیشي، لیکن کابل او طالبانو ویلي وو چې ابتدایي خبرې ممکن حتی د طالبانو په وینا تعارفي خبرې ممکن د جمعې په ورځ شروع سي. اما د تاسو وایي چې د طالبانو په هغه کې هیئت کې تغییر راغلی دی، تاسو معلومات لرئ چې څه بدلون راغلی دی پکې؟ څوک د چا په ځای راغلی دی؟
طالبان نو تغیر نه دی راغلی. طالبان هغه قوي قوي خلک چې وو هغه هیئت ته ور زاید کړل، نور تغیر نه دی راغلی په هیئت کښې. هغه خلک چې ور زاید کړل په دې نسبه کښې ور زاید کړه چې هغه په خپلو خلکو باندې په خلکو کښې مقبول خلک وه او اعتماد و باور یې ډېر و د خلکو باندې، یعنې خپل د دوی د نظامیانو خلکو زما فکر باندې. د سولې دپاره ضرور هم داسې دي چې داسې هیئت وي چې هغه قوي وي په ډېرو شیانو کښې، هغه هلته فیصله وکړي. دې ته ضرورت پیدا نه شي چې دوی ولاړ شي تر خپل مشرتابه پورې خبره ورسوي. د افغانستان حالات اوس دې اندازې ته رسېدلي دي چې په ملت کښې اوس دونیا حوصله نشته په اوسني حالاتو کښې. که د اقتصاد په لحاظ باندې وي ملت ډېر ضعیفه دی، او که د قتلو مرګو خبره وي هغه هم په ملت کښې ډېر ملت مصیب دي ځینې. نو زما فکر باندې دې ته ضرورت شته چې هغه داسې خلک وي چې هغه قوي خلک وي، دې ته ضرورت پیدا نه شي چې هغه په هره خبره کښې یا په هره جوشه کښې
ازادي راډیو داسې راپور ترلاسه کړی دی چې د طالبانو له هیئته د دوی یو مهم سړی نور محمد ثاقب چې د دوی د رژیم په وخت د سترې محکمې رئیس و له هیئته لرې شوی دی، او علت هم واضح نه دی چې ولې.
زما فکر باندې دلته دوی طالبانو منطقوي و قومي ټول مراتونه پکښې کړي دي. په دې دغه کښې کېدلی شي چې دا به د داسې منطقې وي چې هغه منطقې به نور خلک وه، نو زه فکر کوم چې هغه خبره به نه وي. ځکه او بل دا و چې هغه هم قاضي قضات و سابقه، او بل دا اوسنی قاضي قضات چې مولوي عبدالحکیم صابی دا هم قاضي قضات دی. نو دا وجه هم کېدلی شي چې دا د قاضي قضات په صفت باندې دواړه به دا مناسب دوی نه بلله. خو البته دا زما خپل تحلیل دی. نو داسې تر کوم حده چې پوهېږو دا د دوی د قوت په خوا باندې ډېر روان دي چې دا خپل ټیم ډېر قوي
کړي. مننه سید اکبر اغا، تاسو را سره اوسې. د سمون صاحب نظر به هم واخلم. سمون صاحب، تاسو څه فکر کوئ دغه کوم تغییر چې د طالبانو په پلاوي کې ممکن راشي، او مخکې اعلان کړی و چې 40 کسه دغه کسان به برخه اخلي، او اوس ځینې تغییرات د راپورونو له مخې پکې را روان دي، دا په څه معنی؟
شیبر صاحب، اصلاً خبره خو داسې ده، وروستی سفر چې طالبانو درلودو پاکستان ته، پاکستان په غوښتنه دوی لاړل هلته، او د خپل منځ کښې ځینې مشکلات درلودو دوی. فکر کوم دوی تر اوسه هم منسجم نه دي، او د سولې د خبرو په برخه کښې سره د نظر اختلاف لري. طالب مشران هغه بېلابېلې ډلې دي په پاکستان کښې. اوس هم کوششونه روان دي چې دغه ډله هم نظره شي، او هلته دوی یو داسې یو پلاوی وټاکي چې ټولو لورو ته یې منلو وړ وي. زه فکر کوم دا وروستی ځنډ هم د همدې له امله رامنځته شو چې دوی تر منځ تر اوسه دغه اختلاف نه ده حل شوی، او دوی ظاهرا بانه دا کوله چې زموږ پلاوی نه ده بشپړ شوی. زه فکر کوم دوی اوس هم په خبرو بوخت دي، تر اوسه پورې دې نتیجې ته نه دي رسېدلي چې څوک باید په کوم پلاوي کښې داخل وي، او تر کومې کچې دوی صلاحیت ولري چې هلته خبرې وکړي له افغان حکومت سره. نو همدغه یوازینی لامل ده چې د سولې خبرې ځنډېدلي دي. تر اوسه پورې طالب مشران لا په پاکستان کښې دي، او هلته په خپلو منځو کښې دوی په دې باندې بحث او خبرې کوي.
بله، مننه سمون صاحب. البته مخکې مو په راپور کې د ځینو سرچینو په قول باندې داسې خبر درلود چې د طالبانو یو پلاوی له پاکستانه ستون شوی دی قطر ته، خو پرون سمی یوسفزی چې له طالبانو سره یې په وروستیو کې هم کتلي دي ازادي راډیو ته وویل چې نن ممکن د ملا برادر په مشرۍ یو هیئت قطر ته له پاکستانه ستون شي. خو سمی یوسفزی په وخت کې دا خبره هم وکړه چې د عباس ستانکزي د مشرۍ په سر هم اختلافات و. سید اکبر، هغه دا مسله تاسو څرنګه ارزیابي کوئ، څرنګه یې څېړئ؟
زه دونه پوهیم چې ملا برادر اخون چې پاکستان کې پاتې شو هم د دغه دپاره پاتې شو، زما فکر د بعضې خپلو ملګرو شناخته و سره لیده کاته کول او داسې خبره نه وه چې د مشورو خبره وه یا بلته وه. هغه په واقعیت باندې بنا خبره ده چې د افغانستان موضوع چې ده هغه لو موضوع ده، دې ته ضرورت نشته چې هغه د دوی مشر چې هلته ټاکل شوی هغه خامخا په دې کې وي. او ښه خبره به دا وي چې په دې کې موږ مثبتې خبرې وکړو. دا د افغانستان موضوع ده، دا ملت مظلوم ملت دی چې نور د دې څخه د دې مشکل څخه خلاص شي. نو واقعیت هم په دې باندې داسې دي چې ملا برادر اخون چې دی کېدلی شي چې اوس په روسیې یا خپل منطقې ته وو، دا به معلومه شي چې په دې کې بیا د اقدام بیا د سولې دپاره یا د دې هیئت په تګ دپاره به بیا څه وخت کېږي، دا به خامخا ورځ معلومه شي په دې کې. دا دې د اوپات سو د عباس ستانکزي په دغه باندې زه تر اوسه پورې خبر نه یم. په دې اختلافاتو باندې چې د دوی په مابین کې د عباس ستانکزي په سر باندې اختلاف راغلی دي، دا په دې دغه باندې زه پوه نه یم.
سمون صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو داخلي اختلافات او اوازې کې پریشتو په کابل کې هم د پلاوی په سر باندې ځینې اختلافات، د دغه اختلافات که څه هم د افغانستان د حکومت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی هیئت چمتو دی چې قطر ته ولاړ شي او یو هیئت تیار هم قطر ته رسیدلی دی، دغه اختلافات تر څه بریده دي؟ آیا بیا هم امکان شته چې اختلافات راپورته شي؟
زفکر کوم اختلافات دومره روان نه دي او دومره چې دي دي چې دا د سولې د خبرو معنی سي. یوازې یو څه پوری ورسوي کې یو څه چراغ مخالفت چراغ هغه د پخوانی ولسمشر حمید کرزي هغه دریزو چې هغه نه غوښتل د مصالحې عادي شورا په غړیتوب کې دی اوسي. ممکن هغه ظاهرا د څونه ویل چې ولې په دې شورا کې د غړیتوب نه اخلي، خو زه فکر کوم هغه فکر کوي چې دغسې جوړښتونه تر ده کوچني دي. هغه و چې نه غوښته چې داسې جوړښتونه کې هغسې فرحال هغه په سبا باندې بیا د مصالحې عادي شورا چې کوم مشر چې کوم دریس څرګند کړ، هغه نه وروسته بیا د جمهور سره چې په ارګ کې کومه غونډه ترسره شوه، داسې ښکاري چې دغه مشکلات دغه مخالفت دومره جدي نه و له منځه تللی. یوازینی کس چې د سرتغه شورا سره د غړیتوب کې مخالفت ښودلی و هغه پخوانی ولسمشر حمید کرزی و. نور تر اوسه پورې چا څه نه دي ویلي او دا یې دې ښکارندوی کوي چې دغه شورا د ټولو لپاره د منلو وړ ده. او بل دا چې کله چې مونږ وایو چې افغان حکومت پلاوی چمتو دی چې قطر ته سفر وکړي، هلته ټاکل شوی چې پنجشنبه په ورځ دوی سفر کړی و، معلومی چې دې خوکه مشکل شته. او هر کله چې طالبان لخوا آمادګي وکړل سو دوی به هم دې هلته به په خبرو کې ګډون کوي.
سر اکبر، هغه د طالبانو تاسو پخوا له نږدې پیژندل او له دوی سره په ارتباط کې وي، تاسو څه فکر کوئ که چېرته د سولې خبرې شروع سي څومره وخت اټکل کوي چې دا خبرې به دوام وکړي؟
زه فکر کوم د سولې خبرې په یوه نسبت باندې اسانه دي. هغه په داسې صورت کې چې ملت دواړه طرفه ملت ته مراجعه وکړي، هغه سولې چې ده په شرعي لحاظ باندې هم چې په آیات کې راغلي چې په اصلحو بینهما هغه دا سالش بالخیر تول شوي دي چې درېیم ګری غواړي چې هغه ملت ته افغانستان دي. او که چېرې ملت ته طالب و حکومت دواړه مراجعه نه وکړي، دا به د سولې په باب باندې به ډېر وخت تر دغه شي چیر سی او ان سړی به خپل مفادات باندې اخته وي، خپل
مطلب وبخښئ ستاسو مطلب له ملت دا ده چې یو درېیم ګری هیئت جوړ شي او واقعیت ته وسپارل شي.
دریم ګړی آیات جوړ شي، د ملت هغه خلک چې بې طرفه خلک وي، په طالب هم مؤثر وي او په حکومت باندې هم مؤثر وي، نو دا چې وي بیا به سوله په افغانستان کې ژر راتلی شي. ځکه چې یو څوک به ملامت وایي، داسې څوک به وي چې هغه ملت یې بل ته په سلامت وایي او دواړه طرفونه به سره نږدې کوي. او که اوسنی حالات چې اوس موږ ګورو چې دواړه طرفو تر اوسه ملت ته توجه رجوع نه ده کړې، نو زه فکر کوم چې بیا به هم داسې موضوع لکه د بنجانو موضوع چې عاقبت خلاص هم شوله او ډېر تلفات هم راغلي په افغانستان کې، کاشکې داسې نه وای شوي. د ملت خلک هم د منځه ولاړه، د حکومت خلک هم لاړه، د تعریف خلک هم لاړه، ټول افغانان وه. نو که اوس داسې یو حکومت ونه چلېږي او ملت ته مراجعه ونه شي، نو زه فکر کوم چې بیا به دا سولې خبره وځنډېږي، او که ملت ته مراجعه وشي بیا به دا سولې خبره ژر خلاص.
سمون صاحب، تاسو په دې برخه کې څه فکر کوئ؟ د افغانستان حکومت وایي چې جرګه را وغوښته او دا د ملت استازی دي، او ځینې کسان بیا په دې باندې اعتراض لري. آیا درېمګړي پلاوي ته مخ واړول شي د حل لاره ده او که نه؟ د حل لاره تاسو په څه کې ګوري؟ سمون صاحب، له سمون صاحب سره مو ټلیفوني رابطه قطع ده.
ما سوال واخیست، بالکل ملت جمع خدا را چی دوی ټول سوله واړی ملت، او دا چی د دواړو قونه د مراکشی پلاوی په ترکیب کې څوک څه کسان دي هغه واقعیتونه دي. موږ له دې انکار نشو کولی، لکه هغه سه چې ویل بېطرفه خلک دي، بېطرفه خلکو ملت ته خو ملت ته خو څوک نه ځي په هغه کې، په دغسې مهم اساس مسایلو کې دوی ته د مشارکت زمینه نه مساعدوي. برعکس که مونږ وګورو، طالبان خپله وایي چې مونږ بار بار وایو مونږ له موثره جهتونو سره مذاکره کوو. موثر جهتونه د هغوی هدف دا ده چې په هغه کسان چې د افغانستان په منازعه کې دخیل و دخیل دي، له هغوی سره مذاکره کوي. نو ملت خو حاشیه ته پاتې ده، او ملت ته څوک هغه نه کوي اهمیت نه ورکوي. ملت دغه دوه کاله کې، یو نیم کال کېږي، سولې خبرې پیل شوي دي. د دوی اساسي غوښتنه ده چې لومړی د اوربند وسي، والدې غوښتنې ته اعتنانه کېږي. نو موږ بیا هم هیله لرو چې دغه پلاوي کې چې د دواړو نورو لخوا کوم کسان چې ټاکل کېږي، دوی باید لومړی هماغه د ملت غوښتنه چې هغه اوربند او تاوتریخوالي کمول دي، هغه د خپل اجنډا په سر کې ونیسي او دغه غوښتنې ته ځای ورکړي، تر څو د ټول افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو استازیتوب او نمایندګي وشي.
د سیاسي چارو کتونکو نظیم سمون او د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیست.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغان سولې مسله څېړلې ده. دغه چاپی خبرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
د بندیانو د تبادلې له بشپړېدو وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو وار دی. په دې موضوع ډېرو نړیوالو رسنیو مطالب خپاره کړي. ملټري ټایمز امریکایي ورځپاڼې پر بین الافغاني خبرو د لیکنې په سر کې ویلي چې ګمان کېږي دا خبرې په نږدې ورځو کې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازي دیبورا لیوینز د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې دا خبرې د افغانستان د 40 کلنی جګړې د پای ته رسیدو لپاره تاریخي فرصت وباله ویل، تمه لري چې بالاخره به دا کړکیچ پای ته ورسیږي. د په عین حال کې د خبرو اترو پروسه اوږده او ستونزمنه وبلله. د ملټري ټایمز له لیکنې سره سم، سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتونه د دواړو خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتونکي دي، خو په نهایت کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پلان د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو له بریالیتوب سره تړلی نه دي. د ورځپاڼې په باور امریکا د طالبانو د دې ژمنو د عملي کېدو غوښتونکي ده چې افغانستان به بیا د تروریستانو پر پناه ځای نه بدلیږي. امریکا د سږ کال د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره موافقه وکړه چې خپل ټول پوځیان به د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه باسي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په جولای میاشت کې تایید کړ چې په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر د نومبر تر میاشتې پورې چې په امریکا کې انتخابات کیږي تر 5000 لږ کړی شي. هیل امریکایي ورځپاڼې بیا په کابل کې د امریکا د نوي سفیر د ټاکل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې د بهرنۍ پالیسۍ متخصص ویلیام راجر په افغانستان کې سفیر وګماري. ورسپانې د خبرو سرچینو په قول لیکلي چې راجر له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو پلوی دی. د سرچینو په وینا راجر به روانه میاشت په افغانستان کې د سفیر په توګه وټاکل شي او په نتیجه کې به ولسمشر ترامپ د امریکا د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې امریکایانو ته وښيي چې په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو لپاره پر خپلې ژمنې عمل کړی دی.
په بلاروس کې جمهور ریاست ته د اپوزیسون کاندیدا سویتلانا سیخانوسکایا وایي هیواد به د یو سړي په لاس کې برمته پاتې نه شي. سیخانوسکایا له لیتوانیا د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې په بلاروس کې یو سړی په قدرت کې د پاتې کېدو تشه دی خو د خلکو زغم پای ته رسېدلی دی. فرشته جلالزی له نور تفصیل سره.
د امنیت شورا ته په خبرو کې سویتلانا سیخانوسکایا په خپل هیواد کې د روانو مظاهرو یادونه وکړه. هغه وویل چې د پولیسو له سخت چلند سره هر ورځ زرګونه وګړي په بیلاروس کې د مظاهرې لپاره له خپلو کورونو راوځي او دا څرګندوي چې هغوی نور دا نشي زغملی چې یو وګړی په قدرت کې د پاتې کېدو تنده لري. د بیلاروس د اپوزیسیون کاندید د ملګرو ملتونو له سازمانه غوښتنه وکړه چې د دې په وینا د اروپا په منځ کې پر بشري حقونو روان تیری ودروي او مرسته وکړي.
زما د ولس له نظره د ښاغلي لوکاشینکا رژیم له اخلاقي اړخه فاسد له حقوقي اړخه تر سوالونه لاندې دی، اساسا د پاتې کېدو ور نه دی.
سویتلانا سیخانوسکایا وویل چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا له رژیم سره همکاري او د هغه ملاتړ په زغرده د تشدد او په بیلاروس کې پر بشري حقونو د څرګند تیری ملاتړ دی. هغه پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې له ټولو امکاناتو کار واخلي او په بیلاروس کې د روان زور او زیاتی مخنیوي وکړي. سویتلانا سیخانوسکایا همداراز پر هغو وګړو چې په بیلاروس کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې په درغلیو کې لاس درلود او د دې په وینا د بشریت ضد جنایتونه یې کړي د بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه. هغه وویل چې الکساندر لوکاشینکا نور د بیلاروس استازي توپ نه کوي. روسیا په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا د رژیم له کلکو ملاتړ کوونکو ده.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت عمل صالحین قاری محمد مدنی تاسو سره په تماس کې ما په ماشومانو باندې د کورونا د احتمال دا هم ډیره بعید خبره ده او دومره جدي او اندېښنې خبره نه ده. نو زما په نظر باندې نو مرکزي حکومت او خصوصا معارف وزارت چارواکي باید دغه د اووم فلمه تر لسمه پورې چې دا کم نفونه شاګردانو ته اجازه نه ورکړل شي تر اوسه پورې باید هغوی ته هم اجازه ورکړل شي تر څو د هغوی دغه کال او تعلیمي کال چې دی هغه ضایع نه شي.
زه محمد نسیم د کندهار ولایت درغنده ولسوالۍ نه دلته درغنده په ولسوالۍ کې مازدیګر په شپږ بجې سلیپنه کار کېږي سار تر شپږ بجو پورې. نو دغه ستونزه دغه مشکل ده د هغو ته خلکو ته جسمه زایمت جوړ کړی دی. نو د اړوند مسؤلو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه ستونزې ته باید جدي پاملرنه وکړي.
زما احمد مریم د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د اجمالن کټه د کلی څخه موږ دلته په سیمه کې مکتب نه لرو. موږ اړتیا کړه پلان می جوړ کړی دی نو پلان د شوګل کې پراتی دی. موږ درې سره څخه د هیلا ورزول لرو دا غل موږ اسنادونه کابل تواسي چې موږ د پاره منځرې راځي چې څنګه په سیمه کې لایسته څخه هغه موږ ته ګوښه درسیږي نو ورته کیږي.
زه ایمان ولایت څخه محمد خبر کوم. کوم چلابونه چې په پروان کې دی د بیوزلو خلکو سره دی مرسته وکړي. کارخانان خلک دی تجارتان دی ټول هغه خلکو ته چې مرسته دغه بیوزلو خلکو سره دی وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د سجرډو په روانه خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې د کور کلی پروګرام لرو او همدارس د ګوړیا چار تفری پروګرام اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسینګ د شرکت د 1013 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمیده غنم رنگ لغزنی پر استول اسمس کلی کی اوس هغه وخت چې د طالبانو د خپلواکی د ادعا امتحان دی او د امتحانی شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ساسیاریو بلی کی د بین الافغانی خبرو په ترس کې باید پر اوربند موافقه وشي. عطل لزابل لیکي په اساس وخت کې د طالب پلاوی نه آمادگی دا په ډاګه کوي چې طالبان یو لاس نه دي. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان باید د خبرو پر مهال له اوربند ونه تښتي، که داسې وکړي دا به د دوی ضعف وي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي که طالبان او حکومت سولې ته ژمن وي نور باید د سولې په مخ کې خنډ جوړ نه کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په فاریاب کې حکومتي چارواکي ادعا کوي چې د قیصار په ولسوالۍ کې شپږ څلوېښت طالبان وژلي او اووه دېرش نورې ټپیان کړي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د نړیوالې پراختیا د مرستو ادارې یو ایس ایډ او د ملګرو ملتو سازمان په افغانستان کې له یولس زره سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړې دي. افغان چارواکي وایي چې د تورخم دروازه به نن هغو افغانانو ته چې له پاکستان راستنی شي پرانیستې وي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې ویلي دي ایران چې په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د غني کولو کومه ژمنه کړې وه اوس یې تر هغه لس برابره زیات یورانیم غني کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سربیا او کوسوا موافقه کړې چې خپل اقتصادي اړیکې ښه کړي. او د نړۍ د فوټبال وتلي ستوري لیونل میسي اعلان وکړ چې یو بل کال به هم په بارسلونا لوبډله کې لوبه وکړي. وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او د ګوړیا چر تفری پروګرام هم خپرو، خو مخکې تر دې چې دې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو غزنی ته ورځو. د کابل کندهار لویه لار د شپې تر 1200 بجو لا تړلې وه. دا لاره یو شمېر اعتراض کوونکو په غزنی کې بنده کړې ده. دوی د غزنی پر خراب امنیتي وضعیت اعتراض لري او د ولایت د چارواکو د استعفا غوښتنه کوي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دغه اعتراض کوونکي وایي په غزنی کې ورځ تر بلې حالات مخ په خرابېدو دي، خو محلي او نظامي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. دوی د دغه ولایت محلي او نظامي چارواکو د تبدیلۍ غوښتنه کوي. په دغه اعتراض کې په غزنی کې د میشتو قومونو سلګونه قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځوانانو، مدني فعالانو او لسی خلکو ګډون کړی و. دغه اعتراض کوونکو د تیرې چار او پنجشنبې په ورځو د کابل کندهار لویه لاره د هر ډول ترافیکو پر مخ په وقفهیي ډول تړلې وه، خو پرون جمعه یې د دغې لارې پر سر د اعتراض خیمه وهلې او ټوله ورځ یې لاره د شپې تر 12 بجو لا هم بنده ساتلې وه. دا دغه اعتراض کوونکو له ډلې قومي مشر حاجي عبدالباري ازادي راډیو ته وویل که مرکزی دولت ته غزنی والی امونیه قومندان او دا درېمې پلې لیوا قومندان تبدیل نه کړي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړه موږ پوهیږو چې د لارې له بندش سره مسافر او د هیواد ځینو نورو وګړو ته به ستونزې راولاړې سوې وي، خو دغه کار ته یې موخه له مجبورۍ کړې ده.
په غزنی کې همیشه غلاوی کیږي، خلک وزل کیږي، هدفي وزن کیږي، ترورونه کیږي. په بار بار باندې موږ د چارواکو ته ورغلو، زاره یې مرته وکولې دي، خدای لحاظ مرته واچول، هیڅ یې ونه کول.
قومندان منان هم د دغه اعتراض کوونکو له ډلې دی. ازادي راډیو ته یې وویل په غزنی کې په جګړو کې د خلکو ورونه او زامن وژل کیږي، خو چارواکي د هغې پر سر سوداوي کوي. دی وایي دا چې د غزنی والي وحیدالله کلیمزی او نظامي چارواکي امنیت نه سي ټینګولی استفاده ورکړي.
زموږ زامن ورونه ولې بې ځایه وژني چې نه شي تنظیمولی او دغه چوپانه پېلویه ده؟ ولسته دې ووایي وادرېدو چې دا کار د ما په توان کې نه ده، ولاړ دي چې موږ به دواب څه کوو.
د غزنی محلي چارواکي بیا وایي دغه اعتراض کوونکي او محلي اداره په خپل منځ کې جوړجاړي ته سره رسېدلي او اعتراضونه به پای ومومي. د والي ویندوی وحیدالله جمعزاده د جمعې په ورځ ماخوستن ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د جمعې ورځ له ماسپښین وروسته د دغې لاریون کوونکو ځینې مشران د غزنی ولایت له مهم نظامي او هم ملکي چارواکو سره ناسته درلوده، د دې ډېریو غوښتنو ته برسېدګي وشي.
دغه اعتراض کوونکي بیا وایي د جمعې ورځ د ورځې په اوږدو کې څو ځله د غزنی والي وحیدالله کلیمزي خپل کاري دفتر ته د لارې د خلاصون په موخه وربللي، خو کومې پایلې ته نه دي رسېدلي. دوی وایي والي ډاډ ورکړی دی چې د غزنی د نظامي رهبرۍ په بدلون او تبدیلۍ به لاس پورې کړي، خو دوی ورباندې باور نه لري. اعتراض کوونکي وایي د محلي او نظامي رهبرۍ له تبدیلۍ وروسته به خپل اعتراضونه پای ته ورسوي، که نه همداسې به دوام ورکړي.
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې وسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د کور کلی د خبرونې درنو وریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. زه مریم توخی یم. د دې ونې په خبرونه کې د برېښنا په پرچوي خبرې کوو. وابه وری چې ولې په دې وروستیو کې د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده او د دې ستونزې د حل لپاره حکومت کوم څه کړي دي، نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د برېښنا شرکت لویان سره مرکه هم لرو. د وروستیو کې د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي او له دې درکه دوی ته ډېرې ستونزې جوړې شوې دي. دوی وایي برېښنا که راځي هم د ډېر لنډ وخت لپاره وي، او که غواړي کوم کار هم وکړي په دې ډول لنډمهاله برېښنا یې نشي کولای. د کابل د مکرویانو اوسیدونکی ډاکټر فهیم وایي دا چې په ګرمۍ کې برېښنا ته ډېره اړتیا وي، خو اوس چې نشته دوی له دې درکه له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
برق خو که رښتیا وایي نور زړه راشین کړی ده. کابل کې خو بیخي که ووایي چې د برق فیصدي ډېره کمه ده. تقریبا په څلوري ساعتونو کې 15 ساعت یا 6 ساعت هغه هم داسې وخت کې چې زموږ ضرورت ورته نه وي، مثلا د خوب وخت دي. مشکلات خو اول دا دي چې چون موسم د ګرمي ده، ماشومانو ډېره ګرمي کېږي، کورونو کې دا د ضروري شیان چې دي ټول اوس په برق د الکترونیکي دي، نو دوی صحیح ګټه ته نه شي اخیستی. که کالي وینځل وي یا نور اوتو وي، نو دوی ډېر مشکلات سره مخ دي، بالخصوص مکریانو کې. اوبه خو بیخي نشته، ته هر وخت چې برق راشي اوبه هم راځي، یعنی د شپې 12 نه وروسته اوبه هم راځي، برق هم راځي، چې باید ورته ویښ اوسو او هغه اوبه م ډکې کړو او د برق نه استفاده وکړو. هغه منطقې چې زورواکي پکې اوسېږي یا ډېر لوړ رتبه کسان پکې اوسېږي، دوی ټول ساحو برقونه هېڅ ځي نه اصلا، او که ځیم د یو ساعت نیم ساعت لپاره ځي. غریب نشینه ساحې یا هغه ساحې چې زورواکي پکې نشته، د هغه ځای پوښتنه هم څوک نه کوي او برق هم نه لري.
د فراه ولایت اوسېدونکی جبار چې اوس د کابل په خواجه رواج سیمه کې اوسي وایي که څه هم نن سبا برېښنا کمه شوې ده، خو په بلونو کې ورته دومره لوړ نرخ لیکل شوی وي چې دوی یې تصور هم نشي کولای.
یعنی پروسه کال دغه د ژمی اخیری میاشت او دغه اخیری روبه او د بیرته د کال اوله روبه کې 4 میاشت بل 15000 افغانۍ را لیسه، کال ماته 50000 راغی. دا مشکلات ته دولت د پر زور واکه زور نه رسی او د غریبو څخه اخلي، نو شاید داسې پروسه تر لاس لاندې. شکایت مو کولاړو خپل برق ریاست ته لاړو، هلته چک ته ورکوي وای جوړ تیار دی، مې تر هیڅ مشکل نه لري چې دوی بیا څه کوته پکې ولی، نو په دې خاطر باندې ته څه شي ویلی هم نشي.
جبار زیاتوي چې د برېښنا ډېره پرچوي د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي ستونزې هم له ځان سره لري.
اقتصادي پلوه خو دا په هېواد کې اوس شکر په افغانستان کې کارخانې شته، خو دا کارخانه داران خپل مشکلاتو سره مخ دي. په خوا کې تولید اوس که څومره دوی باندې برق زیات ورکړي، که 24 ساعت هغومره به زیات تولیدات د خارجي تولیداتو مخه به ونیول شي او دا به رشد وکړي. برق ډېر مهم دی په یو هېواد کې، نو چې څومره برق کې تاسو و کارخانه دارانو ته ورکوي، څوک چې دا کارخانې او تولیدات لري په هغه اندازه به دوی تولیدات زیات، او که برق باندې کم شي نو دا خو معلومداره طبیعي خبره ده چې دوی به تولیدات هم کم شي. او په دا پلي شرخي کې زه چې څومره خبر یم وایي زیاتې کارخانې دغه برق له وجې تړل شوي. برق خو یو خو افغانستان وارداتي برق دی چې راځي په ډېره لوړه بیه دی په ډېرو ولایتو کې. یعنی زه چې د کوم ولایت یم هلته بیه 15 روپۍ ده فی کیلو واټ، ځکه هغه د ماشین برق دی. ولې سولران نه راوړي؟ دا دولت ولې د سولر د برق څخه کار نه اخلي؟ وګوره په ټوله نړۍ کې، هندوستان کې، دا اوس په دوبۍ کې، دغه عربي وادو کې، هغه کم د اوبو بندونه نه لري، هغه ټوله د دغه سولرانو څخه استفاده کوي.
که د ځینو ولایتونو اوسیدونکو د برېښنا له کمښت شکایت کوي. ځینې بیا وایي چې برېښنا بیخي د دوی د کور مخ نه دی لیدلی. له دې ډلې د لوګر ولایت اوسیدونکی خطاب وایي د دوی په ولایت کې د برېښنا ستنې ولاړ دي خو برېښنا نشته.
هلته خورکی دغه دوه کاله درې کاله اوسو چې پایې تېرې شوي دي. پکتیا او پکتیکا او د بعضو ولایتو ته برق تللی خو لوګر څخه برق نه لري. پایې تللي دي خو هغه کوم دوه لینو کې چې برق هغه کې څوک له ډاره غرض نه وي. دغه نورو کې چې کیبل دي هغه خلک یې مشکوي او پایې هم خورولي دي. زیاتره دغه کې د پایو په څنګ کې یو رقم وصفه نه ده هغه ده ارمینیا ده هغه یې خلاصې کړي دي. نه کومه سرویس ته نه کوم آیات څه سی پي یو ګرځي. حتی هغه دغه لینونه هم ډېر کته راولېدلي دي. که چیرې دوه منزله کور یې هغې لپاره ډېر د مرګ خطر ده د ماشومانو لپاره. حتی دا برق کله کله موږ هته یو اوبه راخوشې کوو کله چې لاندې تېرېږو یو رقم آواز کوي دا برق. نو له دولت له د خلکو نه موږ دا خواهش ده له د لوګر وکیلانو نه چې اول باید چې لوګر یو په 25 متري د کابل کې پروت ده برق نه لري. برق نه د وکیلانو تر اوسه کوم آواز پورته کړی نه قومي مشرانو چې ولې لوګر ته برق نه راځي. پکتیا او پکتیکا ته ځي لوګر ته ولې نه راځي. خو د دوی یوازینی ستونزه دا ده چې بېرته راتاویږي. دا هغه زورواکي دي چې بولي دي هغوی سره په کمپاین کې څه وعدې شوي دي هغه د هغوی عملي شوي خو لوګر ته تر اوسه برق نه ده راغلی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زبید وایي دا چې د افغانستان ډېره برخه برېښنا وارداتي ده او څه بچې د ګاونډي په کور کې ایښی دا نو په هغوی پورې اړه لري چې کله برېښنا راکوي او کله یې بندوي. نوموړی زیاتوي که حکومت د وارداتي برېښنا پر ځای په خپلو بندونو پانګونه کړې وای او له دې درکه یې برېښنا تولید کړې وای اوس به وضعیت داسې نه و.
افغان دولت چې ده لکه دوی وارداتي برېښنا باندې لګښت کوي هغه د نور هیوادونو راواردوي افغانستان له خو هغه خو تلپاتې نه وي. هغه کېدای شي نن وي سبا نه یا موږ باندې قطع کړي یا کوم مصارف چې دي هغه زیات شي موږ باندې. افغان دولت د دې لګښتونه وسنه لري چې هغه ورکي. دلته کوم پیسې چې دي هغه بې ځایه لګول کېږي. نو بیا داسې وکړي چې کوم پیسې په وارداتي برېښنا باندې ورکړي چې موږ هیواد ته راوردي هغه پیسې بیا دوی خپل افغان دولت دا کوم بندونه چې جوړ شوي په دې باندې مصرف کړي. زموږ هیواد شته سندونه لري چې دغې نه موږ ګټه اخیستی شو کار پرې کوی شو. نو اړتیا نشته چې موږ د بهرني هیوادونه وارداتي برېښنا را خپل هیواد ته انتقال کړو. خپله په کابل مرکز کې چې دا په فکر وکړي په 50% برق شته او 50% نه لا زیات دوی امکان نشته چې دا علت روښانه ټول ته روښانه ده چې دا د وارداتي برق ستونزه دي. حکومت په لګه چال ته کېږي هغه بیا په خپل کورنیو بندونو باندې مصرف کوي او دلته سیستم لفاله کې درسونه موږ کابل ښار روښانه وي. هاته نور ولایت تم کېدی شي دا برقونه لکه پار ولایت کې ځان ته سیندونه او بندونه شتون لري. هغو لم برېښنا ورکړي او دا کوم هیوادوال هم چې دا د برق څخه برخمن شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو دا چې ولې په دې وروستیو کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې او د حل لپاره یې حکومت څه کوي په همدې اړه مو د برېښنا شرکت له ویان وحید تفیدي سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې تاسې رابولم. ولې په دې وروستیو کې د برېښنا پرچاویانې زیات شوي دي؟
د دې لپاره دا پرچاویانې ډېرې شوي دي چې البته دوه مورد دی. یو دا چې زموږ د مشترکینو په دغه موسم کې چې د ګرم شدید موسم وي او د یخنی شدید یخ موسم وي زموږ د مشترکینو مصرف ډېر لوړ دی او زموږ ظرفیتونه چې دي نهایتا په کابل کې تر 300 میګاواټو دي خو تقاضا تر 800 میګاواټو پورې دي. همدغه باقي منده 200 حدود میګاواټو په اندازه برېښنا چې دی دغه کمښت دی او دغه موږ چې د پرچاویانو په اساس مخکې ایستو. د دغې حل لاره دا ده چې تر څو چې نوي ظرفیتونه زموږ په کار راځي او وصل کېږي طبیعي ده چې دغه پرچاویانو به لږ سمسون زوي خو تر هغه وخته پورې زموږ مشترکین د موږ سره همکاري وکړي خپل د مصارفو کچه دې نورماله کړي څوک او پر مصرفي دې ونه کړي تر څو دوی هم وکولی شي چې برېښنا سیف کړي تر څو د نورو وطنوالو لپاره برېښنا ورسېږي او هم کم پیسې کوي.
ځینې خلک دا شکایتونه هم لري سره له دې چې د برېښنا پرچاویانو زیاتې شوي خو بل یو په دوه شوای دا کله چې بل راځي نو پیسې ډېرې جګوي الهت بدلته چې وی ته وی دي سپ
کله چې د برېښنا پرچاویانې راشي او د پرچاوي په موسم کې د فزاره مستکیږي طبیعي چې دوی مصرف ډېر لوړيږي او هغه اندازه چې په نورمال حالت کې دوی کنه ګټه خریدو ته پیوځل کېږي ګټه. دوی مورد د مشترکینو دا دی چې د محترم مشترکینو کله چې برېښنا نورمال وي دوی زړه ډک وي چې دا برېښنا شته هر شی په ترتیب باندې کاروي. دلته متاسفانه یو ځلی چې برېښنا راشي د دې ډار څخه چې برېښنا بېرته لاړ نشي څه چې پر مصرف وسایل دي یو ځلی استفاده کوي. طبیعي ده چې دلته مصرف خپله دلته د کچې لوړوالی په دې باندې هم تړلی دی. درېیم موضوع که زموږ مشترکین بیا هم دې نه شکایت لري چې ولا د برېښنا نشته او زموږ مصرف لوړ ډک دی، دوی خپله میټرونه دي، میټرونه د دوی کورو شته دي، دوی کولی شي چې خپل میټر کنټرول کړي او دوی وګوري آیا نن پر دوی په میټر باندې مصرف نو راغلی او دوی مصرف لوړ لیکل شوی. طبیعي ده چې په دې کې بیا برېښنا ګرانده او کنه دوی مصرف کړی.
که څه پلان لري د برېښنا شرکت چې دغه پرچاویانې به کمې شي لا به زیاتې شي که څنګه؟
زموږ کوشش به دا وي چې موږ پرچاویان کنټرول کړو، یعنی موږ په لنډمهال پلان باندې د سولر سیستم باندې مو په چټکتیا کار شروع کړی. موږ وکولی شو چې حداقل په کابل کې دا پیل کړو تر ژمی پورې او هغه کورنۍ چې کولی شي او هغوی سوله سیستم اخیستی شي او یا هم که نهشي اخیستی برېښنا له خوا ورته تسلیم کړی شي یا نه کړی شي دغه پروسه موږ پیل کړو تر څو وکولی شو حداقل د پرچاویانو لپاره یو څه ټیټوال راوړو. خو طبیعي ده چې تر څو چې نوی لاینونه وصل کېږي دا برېښنا به زموږ کوشش به دا وي چې موږ دغه پروسې چې های ولټاژ لاینونه دي دا زر نصبو تر څو پرچاویانې بېخي صفر ته ورسوو. خو په لنډمهاله کې د سولار د ویش او د نصب کارونه موږ ابتدایي کارونه خلاص دي، منځني کارونه خلاص دي، اوس د تصمیمګیرۍ په برخه کې ده چې کله له خیر سره کوم کمپنۍ سره قرارداد وشي او کمپنۍ هم حاضر شوي دي تضمینونه موږ اخلو او خپل کار پیلوو.
قدرمنو دوستانو دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا
فګوریتونکو سلام. هم مزړه او هم مشمان د خار چوقیان دي. دلته یوازې کاروباریان خوشاله دي، هغوی چې د ډالرو کاروبار لري او په ډالرو یې ګټي. ډالرو ټول لیوانیان کړی دي. د خبرونه په پیل کې یو نوی را رسیدلی خبر واوري.
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس راورسېد. د شپې لخوا ارګ ته ورغلي سړکونه د لاسي کراچیو زرېدار قولي اردو ساتي. در په در آژانس خبر را کوي چې د لاسي کراچۍ زرېدار قولي اردو خپل مختلف کنډکونه ارګ ته د ورغلیو څلور لارو په څلور واړه سړکونو کې ځای پر ځای کوي او په دې ډول تر سهار د ارګ امنیت په ډاډمن ډول تامینېږي. خبر زیاتوي چې د کراچیو کنډکونه د پل محمود خان څلور لارې د پل باغ عمومي سیمه د افغانانو او فروشګاه سړکونه د پل خشتي سیمه او مراد خاني تر خپل امن